السلام علیکم د اکشن به سهار مو بخیر زه امید زهیر معلم او د ازادي رادیو د خبرونو په پایل کې مو روانه نیم ساعته خبری مجله په لنډو خبرونو پایلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه غونډه لري. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي څانګې لیکلي غونډه دوشنبه ماسپښین د بندو دروازو تر شا دایریږي او د افغانستان په حالاتو به پکې بحث وشي. د راپورونو له مخې دا غونډه د روسیې په غوښتنه جوړیږي او ویل شوي چې د افغانستان په اوسنیو اقتصادي او بشري حالاتو به بحث وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم رسنیو ته تایید کړي چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټن ګریفتس د افغانستان د شرایطو په اړه راپور وړاندې کړي. ملګری ملتونه داس وخت افغانستان په تړاو غونډه پلان کړی شي. د وروستیو اونیو سیلابونو ګڼ افغانان زیانمن کړي او په دې هیواد کې بشري او اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو ایف پی وای په افغانستان کې له 20,000 سیلاب ځپلو سره مرسته کړې ده. دې سازمان د شنبې په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل دا مرستې روانه میاشت په 12 ولایتونو کې شوې دي. د طالبانو د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي د تېر یوې شپې او ورځې په اوږدو کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه اووه کسان مړه شوي دي. په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونه راوتلي چې د مرګ ژوبلې تر څنګ کې خلکو ته ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. افغانستان په آسیا جام کې خپل لومړی لوبه له سریلانکا وګټله. سریلانکا لومړی بیټنګ وکړ او یو سل شپږ منډې هدف یې وټاکه. افغان لوبډلې په 11 اوور کې هدف پوره او په 8 وکټو یې لوبه وګټله. د افغانستان بله لوبه سه‌شنبه له بنگلاديش سره ده. په آسیا جام کې نن یو بله مهمه لوبه د پاکستان او هندوستان ترمنځ ده چې وار د مخه یې ټول ټیکټونه پلورل شوي دي. د اوکراین چارواکو د ژاپروژیا اټومي بټۍ شاوخوا میشتو خلکو ته د آیوډین ټابلیټونه ورکړي. اوکراینی چارواکو ځکه دا ټابلیټونه خلکو ته ورکړي چې له اټومي بټۍ د احتمالي زهرجنو ګازو د وتلو پر وړاندې خوندي ووسي. اوکراین او روسي دواړو یو بل د دې لوی اټومي بټۍ شاوخوا د ډزو په پایل تورن کړي. متخصصین د اټومي بټۍ شاوخوا د جګړې له دوام اندېښمن دي. تېره پنجشنبه د دې اټومي بټۍ او د اوکراین د برېښنا د شبکې اړیکه پرې شوه. د برېښنا په بندېدو د ریکترونو د سړېدو د سیستم د پڅوالي اندېښنې مطرح شوي. او د قزاقستان حکومت د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د یو کال لپاره یې د وسلو ټول صادرات ځنډولې دي. د دې پریکړې د لامل په اړه څه نه دي ویل شوی. د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جرمات او توقایف په دې وروستیو کې اندېښنه څرګنده کړې چې د قزاقستان وسلې ممکن د اوکراین پر وړاندې د روسیې د روانې جګړې پر مهال سیمه ییزو نظامي شخړو ته لاره هواره کړي. د پخواني شوروي د دې جمهوریت مشرتابه چې له روسیې سره نږدې اقتصادي اړیکې لري اندېښنه لري چې د مسکو جیوپولیټیکي هیلې کېدای شي له اوکراین څخه هاخوا وغځول شي. نو ځکه دوی هڅه کوي چې د روسیې اوکراین او چین ترمنځ انډول وساتي. اوس له هغه چې روسیې د فبروري په وروستیو کې پر اوکراین یرغل پیل کړ، قزاقستان د مسکو یا کیف د ملاتړ له څرګندولو ډډه کړې ده. په روانه خبری مجله کې به نور مهم موضوعات هم واورئ. نن یکشنبه ده، د وږي شپږم او د اګست 28 نیټه. تیره یوه شپه ورځ په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه اووه کسان مړه شوي، خو ولې ناڅاپي سیلابونه زیات شوي او له ځمکې لاندې د اوبو سطحه ټیټه شوي؟
دا دوه علت لري، یو علت طبیعي ده، بل علت مصنوعي ده.
په کندهار کې د روغدو د درملنې یوازینی مرکز هم د امکاناتو د کمی له امله تړل شوی.
د ناروغانو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي. عمومي او پی ډي مریضان راځي کېدای شي هغو ته خدمات وکړو.
او د نورو راپورونو تر څنګ په پاکستان کې د تیر یوې میاشتې راهیسې د سیلابونو له امله خلکو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه واورئ.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه،
زه امید زهیر مالیم، سهار مو نیکمرغه. طالب چارواکي وایي په تیر یوه شپه ورځ کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه اووه کسان مړه شوي دي. تیره او روانه اونۍ د افغانستان په نږدې 10 ولایتونو کې سخت سیلابونه راوتلي دي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي مرستو ته په تمه دي. سفی الله استانکزی پرې راپور لري.
بی بی جماله د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکې ده. هغه وایي د سیلاب له امله کور ویجاړ شوی او د مرستې په تمه ده.
معلومات آغا کوتا زما ودان بد دیو سامان پکی خایو تو وړي د خلاص څه نشته د خدای.
میراجان د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی دی، وایي چې سیلاب د دوی کور وران کړی او اوس سرپناه په لټه کې دی.
کور یې پاک راته وړی دی، ختم کړی دی کور او سامان او زندگی، هر څه خالي اندون هم کړي دي چې ماشومان هم بس سرم بچ کړی دی او نور دیو شي
طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت هم وایي چې په افغانستان کې سیلابونو یو ځل بیا له خلکو قرباني اخیستې او هم یې درانه مالي تاوانونه وراړولي دي. د دغه وزارت ویاند محمد نسیم حقانی د شنبې په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل د دغه سیلابو له امله شپږ تنه په ننګرهار او یو بل په لغمان کې وژل شوي.
دغه سیلابونو د ځان سره مالي تلفات هم زیات ترلودل چې په سلګونو کورونه په کلي او نیمه ډول ویجاړ شوي دي او په زرګونو جریبا زراعتي ځمکې دغه سیلابونه لپاره تکلیف شوي. دغه سیلابونه د هیواد په څه کم لسو ولایتونو کې راغلي دي چې په هغوی کې اروزګان، کندهار، زابل، میدان وردګ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان ولایتونه دي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر وایي چې د شنبې په ورځ د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون په غونډه کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو د ویش په اړه خبرې وشوې. دغه دفتر د یوې خبر پاڼې په یو برخه کې ویل شوي چې په تېر یوه میاشت کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سیلابونو 104 کسان وژلي او 215 نور یې ژوبل کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د سیلابونو په پایله کې 600,000 جریبه کرنیزه ځمکه له منځه تللې او زرګونه څاروي تلف شوي دي. په داسې حال کې چې طالب چارواکي وایي له زیانمنو سره یې لومړنۍ مرستې کړې، یو شمېر سیلاب ځپلو د مرستو په ویش کې له ځنډ څخه شکایت کړی او یو شمېر نور بیا وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
اوریدل مو چې تیرې وشپه ورځ په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه کسان مړه شوي دي، تر خوای بیا سیلاب ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. وروستیو کې د افغانستان په ډېرو سیمو کې د اورښتونو په پایله کې سیلابونه راووتل چې خلکو ته یې درانه مالي او ځاني زیانونه ورسول. له بلې خوا د افغانستان په ډېری سیمو کې چې وچکالي زیاته ده، تر ځمکې لاندې اوبه د اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټېږي. خو پوښتنه دلته ده چې ولې ناڅاپي سیلابونه زیات شوي او له ځمکې لاندې د اوبو سطحه ټیټه شوې ده. نوریاس نوری په دې اړه د چاپیریالي مسایلو له متخصص عبدالولي مدقیق سره مرکه کړې ده او په پایل کې ترې د سیلابونو د زیاتېدو د علتونو په اړه پوښتنې دي.
رښتیا هم سیلابونه په افغانستان کې نوری صاحب د طبیعي حوادثو یا طبیعي ناورینونو چې موږ لرو، سیلاب یو له هغو جملې نه ده. یعنی سیلاب د موږ د افغانستان د خلکو د ژوند په حقیقت باندې بدل ده، له پخوا نه ده په حقیقت کې شامل ده او اوس هم دا مشکل ده. ولی خبره دا ده چې ولې د سیلابونه زیات شوي دي، دا دوه علت لري. یو علت طبیعي ده، بل علت مصنوعي ده. طبیعي علت دا ده چې بارانونه او د آسماني نزولات په هر شکل باندې سي، یا په واوره یا په باران یا په ګلۍ، داسې کله کله رامنځته کېږي. دا له ټول د تاریخ کې کله چې بشر په ځمکې په سر ژوند کې ده، سیلابونه ورسره شته. خو د سیلابو لاره او مسیر او هغه ناوونه سي هغه معلوم په طبیعي شکل باندې خلک هم په دې پوهېدل، هلته نه ورتلل، یا حداقل هغه طبیعي سیستم سره د مداخله کوله او خپل لار او مسیر پیدا کوو. اوس څنګه داسې یو خو نفوس زیات سور ستر ورځې، بل دغه کوم نباتي فرش چې موږ په ملک لرو دا د خلکو لخوا قطع شو. دا نباتي فرش په مجموع کې د سیلاب مخنیوی کوو او د سیلاب د لارو په مسیر کې خلکو کورونه جوړ کړل، خلکو د زراعتي ځمکې جوړې کړې. نو دا داسې دغه سیلابونه راوځي او اوس تلفات زیاتېږي. او د دې سره نوې پدیده، نوې مسله د اقلیم بدلون ده.
یعنی تاسو د دغه سیلابونو د راوتلو هغه عمده عامل د اقلیم بدلون بولی او که هغه مصنوعي؟
نه، په اصل کې خو دغه ناوخته یا بې وخته سیلابونه ورښت داسې ده د دې علت په اقلیم کې بدلون ده. مانا دا ده چې موږ په داسې وخت کې اوس بارانونه نه لرو چې په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې موږ په دې فصل کې باران نه درلود، ولې اوس بارانونه کېږي او ډېر شدید بارانونه کېږي او په سیلاب باندې و. دا هغه نوې پدیدې دي چې د اقلیم له بدلون سره راغلي دي. خو د دې سره په پای کې چې دغه بدلون را روان ده، انسان څه وکړه؟ انسان ځکه ورته لوسته کړله. انسان په هغه ځای کې چې به پخوا اوبه تېرېدل، یې خوړونه به وو، ناوونه به تېرېدل، په هغو کې انسانانو مداخله وکړه. چا کور پکې جوړ کړې، چا زراعتي ځمکې پکې جوړې کړې، چا مختلف تجارتی کارونه هر څه سیو د کارونه وکړه، حتی دولت په مال جوړ کې دغه مسیرونه تخریب کړل.
دغه چې تاسو د ورښتونو وویل چې به وخت ورښتونه کیږي او په نتیجه کې سیلابونه راوځي، د دغه ورښتونو اوبه ځمکې ته ولې نه جذبیږي؟ په ډیرو سیمو کې موږ د دې شاهد یو چې د ځمکې لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټیږي.
د دې اوبو جذب په مجموع کې دا یو ډیر نازک میخانیکیت لري، دا یو پروسه ده. طبیعي پروسه ده چې مختلف عوامل په دې کې یوځای کیږي، بالاخره هغه زمینه د جذب د اوبو مسایده کیږي. یو عمده علت یې دا ده چې باید په خاوره کې نمی یا رطوبت خاورې باید اوچت. که چیرې خاوره ډېره وچه وي، که د فکر کړی نوري صاحب په ډېره وچه خاوره باندې که چیرې اوبو ته واچوي، دغه اوبه ډېر وخت په مځکه ولاړې، یعنې ډېر وخت اخلي چې د اوبو په مځکه کې جذب. خو که چیرې لږ نمای په خاوره کې موجود وي، رطوبت لږ زره په خاوره کې موجود وي، که ته لږ اوبه واچوې، دا ډېرې زر جذب. اوس دغه رطوبت موږ څنګه درلود؟ وسه نه لرو. خو موږ طبیعي فرش درلود، د بوټین درلود، واښم درلود، ځنګلون هم درلود. ځکه پټه وه، ځکه لوڅه نه وه، مستقیم د لمر وړانګه نه ترې راتلله. بالاخره دا رطوبت کې زیات و، که باران به وسو، دا باران اوبه به ډېرې زر ځمکې لاندې جذب شي، او د ځمکې لاندې ذخایر به همیش تغذیه او ډک ساتلي و.
مدخص صاحب، څه باید وشي؟ یوه اړتیا ده بزګر هم اړتیا لري اوبو ته.
خلق باید د اوبو په استفاده کې باید پاملرنه وکړي، اسراف ونه کړي. د سولري نه د لمر له وړانګو نه د واټر پمپونه باید دوی کم کړي، د ضرورت وخت استفاده ترې وکړي، تر څو موږ د ځمکې لاندې اوبو د ذخایر بېرته ډک کړو. که چیرې دا ونه کړو، ډېرې عظیمې او لویې فاجعې دورې په آینده کې را روانې.
په افغانستان کې مو د سیلابونو د زیاتېدو او ترخوای د ځمکې لاندې د اوبو د سطحې د ټیټېدو په اړه د چاپیریالي مسایلو له متخصص عبدالولي مدقیق سره د نوري اسنوري مرکه اورېده.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغان مېرمنو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا میری له نړیوالو او له اسلامي بنسټونو غواړي چې د طالبانو په مقابل کې د افغان مېرمنو له حقونو د دفاع لوړ غږ ووسی. هغه له امیری د سعودي یوې ورځپاڼې سعودي ګزټ سره په مرکه کې ویلي، سعودي عربستان باید د افغان مېرمنو د حقونو د دفاع لپاره ګام واخلي. په افغانستان کې د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ وروسته پر افغان نجونو له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې او ترخوای په ښځو کې په ډیرو برخو بخنی او ترخوای په خوځو په ډیرو برخو کې د کار بندیز لګول شوی. اخوای او شمیر افغان مېرمنې وای طالبانو د اسلامي نظام په بهانه غوښتي چې د دوی حقوق تر پښو لاندې کړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوځو اداره وایي د خوځو له ګډون پرته افغانستان کې تلپاتې سوله نشي راتلای. زنان را کلا
از جامعه حذف کردن، فعلا نه
د کابل وسیدونکو سرایا چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ مخکې د اووم ټولګي زده کوونکي وه، اوس په کور ناسته ده، ځکه چې پر مخ یې د ښوونځي دروازې تړل سوي دي. هغه وایي افغان مېرمنې او نجونې په بیلابیلو پلمو د طالبانو له لوري منصبي کیږي. هغه ادعا چې مخکې تر دې طالبانو رد کړې ده.
اسلام یې پلمه کړی دی. په اسلام کې هیڅ وخت نه دی ویل سوي چې د علم زده کړه یوازې په نارینه فرض ده، بلکې په نر او ښځه دواړه فرض ده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغان مېرمنو د حقونو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا میری د جمعې په ورځ د سعودي غزت په نوم له یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیله تر اوسه د بشر د حقونو وضعیت بدترینه وباله، او له اسلامي بنسټونو څخه یې غوښتنه وکړه چې د طالبانو په وړاندې د افغان مېرمنو او نجونو له حقونو ملاتړ وکړي. اغلی امیری له سعودي عربستان وغوښتل چې د افغان مېرمنو د حقونو د ملاتړ په برخه کې پیاوړي ګامونه واخلي. نوموړي دغه شان ویلي چې د طالبانو حکومت د روان میلادي کال د مارچ له 23 تر دې دمه د مېرمنو د حسپولو 14 فرمانونه خپاره کړي دي. نیلوفر هغه مېرمن ده چې د طالبانو له راتګ وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په هغه اداره کې چې کار یې کاوه د محدودیتونو له امله ورته وویل سوه چې نوره دندې ته مراځه.
زما په نظر اسلام نارینه او ښځو ته یو برابر حقوق ورکړي دي. دواړه کولای سي زده کړې وکړي، کار وکړي، باید هر څه مساوي ووسی. زه فکر کوم چې امارات افغان مېرمنو ته یوازې پلمې لټوي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې د جمعې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي دي په افغانستان کې مېرمنې او نجونې نامرئ کیږي. د ټویټ په دوام راغلي د میرمنو له ګډون پرته افغانستان تلپاتې سولې ته نسي رسیدای. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو زموږ پښتني ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي تړلي دي او دغه شان میرمنو ته د کار اجازه نه ورکوي. دغه ډول یې له محرم پرته په میرمنو د سفر بندیز لګولی او دوی ته د خپلو حقونو د غوښتنو په پار د سوله ییزو لاریونونو اجازه هم نه ورکول کیږي. دا هغه څه دي چې د طالبانو په وړاندې په کور دننه او بهر خبرګونونه راپارولي دي، خو طالبانو ویلي دي چې د میرمنو حقونه د اسلامي چوکاټ پر بنسټ برابر کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سیمه کې یو موضوع هم د سیلابونو ده. پاکستان کې طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې د شمیرو له مخې په دې هیواد کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر نږدې زر کسانو ته رسیدلی او نږدې یو نیم زر نور ژوبل دي. حکومت له زیانمنو سره د مرستو لپاره 38 میلیارده روپۍ ځانګړي کړي دي. صفی الله ستانکزی پرې راپور لري.
د شنبې ورځې تر ناوخته د اعلان شوو شمیرو له مخې 902 کسان په ټول پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له امله مړه شوي. د جمعې په ورځ دا شمیر شاوخوا 900 تنه اعلان شوی و. ویره شته چې د مړینو شمیر تر دې څو چنده لوړ وي، ځکه عام خلک اندېښمن دي چې ګڼ نور کسان سیلابونو وړي او مړی او ژوندی نه دی معلوم. وروستیو سیلابونو شاوخوا 3.3 میلیونه خلک په پاکستان کې اغیزمن کړي او 2 لکه استوګن کورونه او ودانۍ نړولي. په انسانانو سربیره د اعلان شوو شمیرو له مخې څه باندې 8 لکه څاروي تلف شوي او 10 زره نور څاروي ورک دي، چې ښایي راتلونکو ورځو کې شمیر ډیر لوړ شي. د بلوچستان د مرکز کوټې اوسیدونکی صدیق احمد له فرانس پریس سره په خبرو کې وایي حکومتي چارواکو ژمنه کړې وه چې د سیند د اوبو د خطر د مخنیوي لپاره به کانکریټي دیوالونه جوړوي، خو دا کار یې په 10 کلونو کې ونه کړ او بالاخره خلک د مرګ خولې ته ورکړل.
مکان بنالی
ما دلته کور جوړ کړ، 8 کاله وشول. دوی ژمنې کولې چې کانکریټي دیوال جوړوو او د سیند غاړې به ټولې پخو، خو دا ژمنې پوره نه کړې او هیڅ کار یې ونه کړ. برېښنا او ګاز خو پرېږده چې هغه هم نه دی راغلی. د پاکستان په ګڼو برخو کې وروسته له هغه سیلابونه وبیدل چې د افغانستان په مرکزي او ختیځو سیمو کې درانه اورښتونه وشول او په زیاته کچه اوبه او سیلابونه د پاکستان په خوا ورغلل. د پنجاب د فاضلپور یو اوسیدونکی محمد عظیم وایي خلک دې سیلابونو سخت زیانمن کړي. موږ ته ډیر زیان را رسېدلی، کورونه مو ړنګ شوي، خپلوان مو هم پکې مړه شوي. سیل زموږ د ګاونډي بچیان ټول یوړل، هر چېرته 3 متره اوبه ولاړې دي. پاکستانی حکومت بیړنی حالت اعلان کړی او پوځ لګیا دی څو په سیلاب ځپلو سیمو کې ایثار خلک وژغوري. تر دې دمه د پوځ او نورو مرستندویو ډلو په همکارۍ باندې نږدې 15 لکه کسان په موقتي کمپونو کې استوګن کړی شوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پخپله د سند یوې سیلاب ځپلې سیمې ته ورغلی و او اوسنی سیل یې بې ساری وباله. هغه لنډیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه وکړه او تر څنګ یې ژمنه وکړه چې د پاکستان حکومت هرې زیانمنې کورنۍ ته 25 زره روپۍ ورکوي او حکومت د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره 38 میلیارده پاکستانی روپۍ ځانګړي کړي. په دې سربېره اروپایي ټولنې او نورو مرستندویو بنسټونو د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د سلګونه میلیونو ډالرو مرستې ژمنه کړې او له زیانمنو سره یې خواخوږي هم ښودلې ده.
وړاندې له دې چې په کندهار کې د روغ دود درملنې د یوازیني مرکز د تړل کېدو او تر خواهیې په تعلقانو کې د اق مسجد سیمې د خلکو د هغې ستونزې په اړه چې نږدې 3 زره کورنۍ د څښاک پاکې اوبه نه لري، په دې اړه تا راپورونه خپاره کړم. د افغانستان په اړه بېلابېلو نړیوالو ورځپاڼو هم مهم مسایل خپاره کړي دي چې ځینو ته یې احمد شیبر کتنه کړې.
نیویارکر تر دې سرلیک لاندې مقاله خپره کړې ده. د کابل له سقوط کال وروسته د خبرونه لیکي په عام ډول د کلیزو لمانځل په اوسنۍ سیاسي زمانه کې د تیر معنا ورکوي. خبرونه بیا د امریکا په استازو جرګې کې د جمهوری غوښتونکو راپور ته اشاره کوي چې د ستراتیژیک ناکامۍ په نومې روانه میاشت خپور کړ. په دې راپور کې پروسه ښکاله افغانستانه د پاتې امریکایي سرتیرو پر وتلو او له افغانستانه د تخریب پر بهیر نیوکې شوې دي. سپین مڼې دا راپور د یوه حزب وباله او څرګنده کړه چې د دې راپور هدف د خلکو تیرستل دي. نیویارکر لیکي که چیرته د منځمهالې دورې په انتخاباتو کې چې په نومبر کې ترسره کیږي او جمهوري غوښتونکي پکې په کانګرس کې زیاتې څوکۍ خپلوي، نو دا ډول راپورونه به پسې زیات شي. بلې امریکایي خپرونې هیل بیا په افغانستان کې د ښځو د حقونو په تړاو یو مطلب خپور کړی دی. د دې مقالې په یوه برخه کې راغلي دي چې په تیرو 10 کلونو کې چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وو، د افغان ښځو د حقونو د ترلاسه کېدو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه وشول، خو په اصل کې د افغانستان لپاره د واشنگتن ماموریت دا نه و چې نارینه او ښځې د سره مساوي حقوق پیدا کړي. البته د متحده ایالاتونو یو مهم هدف هم دا و چې افغان ښځې خپل حقونه ترلاسه کړي. ورځپاڼه بیا لیکي، د طالبانو له امله افغانستان نن د ښځو لپاره په داسې ځای بدل شوی دی چې تر بل هر ځای پکې ښځو ته ډېر ګواښ متوجه دی. هیل بیا لیکي، په داسې حال کې چې طالبانو ژمنه کړې وه چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به د ښځو د حقونو درناوی کوي، خو اوس چې ورته ګورو د طالبانو په واکمنۍ کې افغان ښځې په ټولنه کې له فعالیته بې برخې شوي دي او له افغانستانه د نږدې یوه کال په موده کې چې امریکایي ځواکونه وتلي دي، افغان میرمنې او نجونې په سیاسي او اجتماعي ډګرونو کې ځپل شوي دي. خپرونه بیا لیکي، امریکا هم منابع لري هم نفوس، نو دا یې مسؤلیت دی چې تر پولو ورهاخوا د افغان میرمنو غم وخوري. هیل ورځپاڼه وړاندې څرګندوي چې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو د خوندیتوب مسله بیا بیا د متحد ایالاتونو د څلرویشت ښځینه سناتورانو له لورې راپورته شوې ده، خو کومې ژمنې چې متحد ایالاتونو د افغان نجونو او میرمنو د حقونو د حفاظت په برخه کې کړي دي تر دې دمه عملي شوي نه دي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اجمن سره سم په کندهار کې د روغ دو د درملنې یوازینی مرکز د روغتي خدماتو لپاره د امکاناتو د نشټوالي له امله کارونه درېدلې. اوس مهال په دې ولایت کې په نشه د روغ دو کسانو د درملنې کوم دولتي روغتون نشته، خو د ګوتو په شمیر خصوصي مرکزونه د پیسو په بدل کې خدمات لري. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په نشه روغ دي کسان د کندهار په مرکزي زندان کې ساتي چې روغتیا پالان پر دې ډول درملنې نیوکه لري. صادق رښتنه پرې راپور لري.
په دې بیا بستریز روغتیایي مرکز کې چې له لسو کلونو راهیسې په کندهار کې فعالیت درلود، د شاوخوا 15,000 په نشه د روږدو کسانو درملنه یې کړې. دلته د نشې توکو څخه د خلاصون طبي لارې چارې عملي کېدې چې ټول مصارف یې د دولت له بودیجې څخه ورکول کېدل، خو په وروستیو کې د امکاناتو نشتوالي د دې مرکز دروازې د ناروغانو پر مخ وتړلې. ډاکټر زمان د معتادینو د درملنې د مرکز مشر،
د 4,000 څخه د 5,000 په مابین کې دوه اندازه مریضان موږ ته دایې کړي دي. دا روغتون د شل ورځې کېږي چې موږ د ناروغ غانو د بستر خدمات یې موږ بند کړی دي. عمومي او پی ډی مریضان راځي کېدای شي هغه ته خدمات وکړو، خو د بستر خدمات یې موږ بند کړی دي. هغه د غذایي موادو د مصارفو نشتوالی دي. پخوا د هسپتال چې وو دائمي روغتیا وزارت انکشافي بودیجې څخه و، چون نظام واوښتی نوې موسسات هم په دې پروګرام سره کوم خاص دلچسپي تر اوسه پرې نه لري.
د معتادینو د بیا بستریز روغتون دغه مسول وایي دوی د خپل حکومت د روغتیا له وزارت سره موضوع شریکه کړي او هغوی د ملاتړ ډاډ ورکړي.
نو موږ کوشش کړی دي چې د وزارت سیاتیامی سره په دا حق له تماس کې یو، هغه خپل کوششونه کوي. د پروګرام د بیا شروع کېدو لپاره موږ ته اطمینان راکړی دي. آینده یو څو ورځې کې د دې پروګرام په حق له یو ښه سرنوشت سازه فیصله وکړي. که چیرې فعاله نه شي، نو طبعاً د مریضانو تعداد به زیاتېږي او کېدای شي د دغه موجوده مریضانو د صحي حالت ته خرابتیا سبب شي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمن کېدو سره په نشه روږدي کسان تر ډېره په زندانونو کې د درملنې په موخه ساتل کېږي، خو یو شمېر روغتیا پالان بیا د زور له لارې د نشې توکو د خلاصون طریقه اصلي چاره نه بولي. ډاکټر نجیب الله دوز د معتادینو د درملنې د یو خصوصي مرکز مشر،
د ډار څخه خبرې د څو مو لپاره پریږدي تر څو چې د هغه سړي تر نظارت لاندې یا مثلا کرنتین کړي، خو دا پرمننت علاج دته نسوالی کې د شارټ ټرم علاج.
معتادین هم وایي چې دوی نشه په زور نه پریږدي، بلکې دا کار په تدریجي درملنه او رضا کولای سي. اجکاری د درملنې لاندې معتاد،
زه دا ډاکټر ته خپل ځم خپل راځم پر لاره زر رقم نشي پر کې یو ته ګورم نه ولا چې دې اگر د مینه محبت دې از ما سره کینو زما ته دا یاد لري دا شرم دریږي زین نه کوم بیا دا نشه.
د طالبانو د حکومت د کندهار د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر جلال الدین عظیمی وایي دوی هڅه کوي چې د وزارت او بهرنیو مؤسسو رسته د معتادینو د درملنې تړلې مرکز بیرته پرانیزي.
د وزارت په سطحه پر دې باندې کار شوی دی. موږ چې کوم معلومات راشدلې دي چې ډونر هم ورته پیدا شوی دی، هغه علاقه منځ شي چې دغه روغتون بیرته د بخوا بشان فعال کړي چې خپل دوامدار ته خپل مرزان ولري.
پا په کندهار کې دا مهال په نشا د روږدو کسانو د درملنې د ګوتو په شمیر خصوصي مرکزونه سته چې د پیسو په بدل کې خدمات لري، خو د طالبانو حکومت په نشا روږدي کسان د دغه ولایت په مرکزي زندان کې ساتي چې روغتیا پالان بیا پر دغه ډول درملنه نیوکه لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستی، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاور
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د تالوقان خار د اق مسجد سیمې خلک وایي هلته درې زره کورنۍ د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. دوی وایي دا چې پاکې اوبه نه لري ماشومان یې په نس ناستي او په نورو ناروغیو اخته کیږي. په تالوقان کې داسې مال خلک د پاکو اوبو د نشتوالي څخه سر ټکی چې لا تر اوسه د افغانستان پلازمینه کابل هم له نیمایي زیات اوسیدونکي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. په کابل کې د ګڼو نورو ستونزو سربیره د ډیری اوسیدونکو دا ستونزه هغه جدي مسأله ده چې ډیر کله ورسره مخامخ دي. د جمهوری نظام پر مهال باندې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو پر بنسټ باندې چې په افغانستان کې د اوبو کچا کمه شوې او تر څنګ د څښاک پاکې اوبه هم کمی شوې دي.
د تالوقان ښار د اق مسجد سیمې خلک د څښاک پاک اوبو له نشتوالي شکایت کوي او وایي خوږو اوبو ته د نه لاسرسي له امله له تروو اوبو ګټه اخلي. د اق مسجد سیمه د 10 کیلومتره واټن په درلودو سره د تالوقان ښار لودیز لوري ته موقعیت لري. د یادې سیمې یو اوسیدونکي محب الله ازادۍ روډي ته وویل چې هر ورځ څه باندې 3 کیلومتره پلی مزل کوي او د خرو په وسیله خپلې کورنۍ ته خوږې اوبه انتقالوي.
سبا کې تاسو ما انجه صد میشن کې یک